په جسولې تاسو له ازادي رادیو څخه د وروستي پښتو خبرې مجلې اوریدونکو یاست چې زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مو د سر راپور د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د مشران جرګې د نن ورځې د څرګندونو په ارتباط چې تاکید کوي دغه جرګه چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت باندې پای ته ورسیږي. دغه راځه په روانه خبرونه کې کوشش کوو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د پایلوبې په اړه هم تاسو ته وروستي معلومات چمتو کړو. خو لومړی خبرونه لرو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اوري.
د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلو روانه ده. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې دوه دوله ضد وسلوال وژل سوي. د هندستان په شمالي ښار پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یوه پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته سوي ده. تفصیل د خبرونو. د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلو روانه ده. په همدې تړاو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د هند په وړاندې د فوټبال تر پایلو به وروسته د څوک په افغانستان کې هوایي ډزې نه کوي. افغانستان له سریلانکا څخه د مسابقې تر ګټلو وروسته پایلو به تووت. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیر لري چې د 2013 میلادي کال غونډې بیا چاته په هوایي ډزو کې ځاني یا مالی زیان ونه رسیږي. هغه وخت هم افغانستان د جنوبي اسیا د مسابقو اتلولۍ ګټلې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم افغان ټیم ته د بریا هیله کړې ده. د ملي امنیت شورا و ایران ته بعد اجرایی رئیس د سفر پر مهال د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله اقتصادي همکاري پر لارو چارو خبري وسی. په دې سفر کې به ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د افغان هیات د سفر پر اجنډا تیاریو او جزئیاتو خبري وکړي. ټاکل شوی اجرایی رئیس عبدالله سبا په یو رسمي سفر ایران ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر به هم په دې سفر کې د ملګری وي. د لوګر ولایت مرکز پوری اړوند په شینګ ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې څرخي الوتکې په بیړنۍ ناستې کې نن د الوتکې درې تنه سورلي وژل سوي او یو تن ټپي ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه الوتکې د تخنیکي خرابیو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د لغمن ولید دولت ضد وسلوالو د منفي تبلیغاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د لغمن د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې والي عبدالجبار نعیمي په هغه غونډه کې چې لوی درستیز ستر جنرال قدم شاه شهیم او ورسره ورغلي هیات برخه درلوده وویل دغه تبلیغات عامه ذهنونه خرابوي او تنقید ونن جنگ ته هڅوي. په دې غونډه کې د لغمن په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو د تشکیل د زیاتوالي د افغان قواوو د تجهیز په ځینو ستراتیژیکو سیمو کې د نویو پوستو د ایجاد او د کابل جلال آباد د لارې د لا خوندیتوب غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی درستیز پرون ننګرهار ته تللی وو او په چین ولسوالۍ کې هم د افغان قواوو د روانو پوځي عملیاتو ستاینه وکړه. د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې دوه تنه دوله ضد وسلوال وژل سوي او څلور ټپیان دي. د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه وایي چې د نشتې پر مهال د دوله ضد وسلوالو په ډزو یوه ښځه هم وژل سوي ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځیږي. خامنهي د سعودي عربستان له خوا د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونې وکړې. خو ریاست تهران تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کړي چې مظاهره چونو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د تروریستي فعالیتونو په تور د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. النمر د هغو مظاهرو اصلي تاره ګڼل کېږي چې په 2011 میلادي کال په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت پیل کړی وي. شیعهګانو شکایت درلود چې څنډې ته سوي دي. النمر په 2012 میلادي کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویاند منصور الجعفري پرون ویل په دغه هیواد کې د تروریزم اړوندې ګڼې قضیې څېړل سوي.
د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تروریستي قضیې څېړل سوي او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل سوي دي.
د النمر د اعدام په بدل کې توندلارو مظاهره چانو تېره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. هلته یې اورونه بل کړل او له بام څخه یې کاغذونه وشیندل. د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډه 50 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواوو لږ تر لږه 15 غړي وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي دوو ځانمرګو برید کوونکو په منفجره موادو خپل ډک وسایط د تکریت هوایي اکاډمۍ په غربي دروازه کې منفجر کړي دي. پخوا دوه ځای د امریکا پوځي اډه وه. درې نور برید کوونکي د پوځي اډې هغې برخې ته ننوتلي او هلته یې چاودنه کړې چې د عراق پولیس پکې روزل کیږي. د هندستان په شمالي شهر پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یوه پوځي اډه کې تازه وسلوله نشته سوې ده. تر دې یو ورځ مخکې د مشکوکو سختریزو وسلولو لخوا په یوه حمله کې 11 کسان ووژل شول. د هند چارواکو نن ناوخته وویل چې د نشتې په دویمه ورځ لږ تر لږه 2 وسلول وژل شوي. چارواکي وایي امنیتي قواوې له 2 وسلولو سره چې په دې پوځي اډه کې دننه دي په نشته بوخت دي. پرون پر دې هوایي اډې په برید کې و هندي پوځیان او څلور برید کوونکي ووژل شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نسوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
نیو ډیلی په مخکنی ورته بریدونه کې پاکستان په لاس لرلو اتوران کړي او د روسیې د استراري حالت وزارت وایي د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د مسکو د شمال ختیځ په یاروسلاول سیمه کې په اور لګېدنه کې مړه سوي. اور تیر ماښام په یوه ودانۍ کې چې سل کلنه ده بل سو.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. روانه نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د افغانستان مشران جرګه وایي چې د افغانانو د اوږدمهاله قربانۍ نتیجه باید د سولې په ټینګښت تمام سي. خو یو شمیر سناتوران وایي چې د پاکستان پر نیت په دې برخه کې شک لري.
بیا سره هغه چې پاکستان صادق نه ده په خپل حق کې، یعنی چې ګروه ولیدي صادق نه ده، خو
په روانه خبرونه کې ایران ته د افغانستان حکومت د اجرایي ریاست د رئیس د سفر په تړاو هم راپور لرو. دا هم اوري چې د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشران د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي.
زما ارزونه دا ده د ولسمشر نسیم په ډېره قوي جګړه د استخباراتو شروع ده او موږ در په در یو.
په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې په عربستان کې د یو شیعه روحاني تر اعدام وروسته د ریاض او تهران ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه درته معلومات درکوو. روانه خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه د اف ام په سل شرف 15 سپه په سرو شارونو منځنۍ 1290 سپو په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د ازادي رادیو خبرونه بیا په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلی سي. راځو لومړی راپورته د افغانستان مشران جرګې مشر وایي چې د افغانانو د اوږدمهاله قربانۍ نتیجه باید د سولې په ټینګښت تمام سي. فضل هادي مسلم یار نن د مشران جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او باید په دې برخه کې نه درېدونکي هڅې وسي. د خبرې په داسال کې مطرح کېږي چې کل سوي پر اطلنکو څو ورځو کې د سولې راوستلو په هدف په اسلام آباد کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. نرجه ساپی په دې اړه تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې سوله د افغانانو اړتیا ده او باید ټینګه شي. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې افغانانو د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت ده. موږ د خپلو خلکو لپاره سوله غواړو. سوله د افغانستان د دلسکلن راسترولو او د افغانستان د دلسکلن قربانۍ په نتیجه کې باید راشي. د دوی قربانۍ ته باید احترام وشي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه وشي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا وایي چې پاکستان به د تیر په څیر یو ځل بیا د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي. سناتور نظر محمد فقیری په دې اړه وویل
د صلح لپاره کې پاکستان صادق نه ده په صلح کې، یعنی شې دروغ ولیدي صادق نه ده، صاحب بوبونه لري هغه د صلح نه مني عسل مونته قبره کوي.
لبلې خو د دې جرګې بلغړي بهادر شاه واسیفي ویل چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر شي او د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وشي.
نن ورځ د سولې خبرې پورته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په هر ګوټ کې جګړو او ناامنۍ زور اخیستی. اوس خبره دلته ده چې سوله له چا سره باید وسي. زما عقیده دا ده چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر سي، اوربند وسي، او له هغه وروسته دې د سولې د پروسې د عملي کېدو لپاره ګام واخیستل سي.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي، او پاکستان هم یو ځلې بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې به مرسته وکړي. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی ویلي له پاکستان سره دې موافقې ته رسیدلی چې د سوله خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو ترمنځ باید توپیر وشي، او هغه مخالفین باید وځپل شي چې سولې ته نه حاضرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډلې د دوی مځکې نیولې او له ډول ډول ګواښونو سره مخ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولي او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستاني اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده، اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د شینوارو د ولسوالیو قومي مشرانو د شنبې د ورځې پر ماښام له جمهور رئیس اشرف غني سره په لیدنه کې خپلې سیمه ییزې ستونزې مطرح کړې.
موږ تقریبا 6000 کورنۍ بې سرنوشته سرپناه نه لري. زما ارزونه دا ده د ولسمشر نه چې په ډېره قوي جګړه د استخباراتو شروع ده، او موږ در په دري، موږ ورځانه مړه کږو، موږ ورځانه کورونه مرانهږي، موږ په قسمه قسم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سربېره پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه یې غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیزه کړي. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري، او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. همدارنګه له پاکستان څخه افغانستان ته د ترهګرو راننوتل بله ستونزه ده چې افغان چارواکو پخوا تر دې مطرح کړې ده. د شینوارو قومي مشران وایي اوس مهال هسکه مینه، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پیلنه په اچین او په پیښه او نازن کې د دولت ضد مخالف کسان چې داعش په نامه باندې دي، د هغوی هغې طرف ته اکمالات شي، دوی حتی کورونه راوسي. کوم خلک چې هلته اوسېده ځمکې هغوی کاري تقریبا یو سړي شپږ سوه اته سوه اوړي او رامید او وزو هغه چوي دغه ټول تر بوتلی چې دولت توجه موږ غواړو خپل منطقه کې راته امنیت راولي.
عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د شینوارو له خلکو سره تر لیدو وروسته د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په ناامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
د لپاره وزارت دفاع زموږ سرحدي قوتونه هلته دي، موږ پروګرام لرو، هلته تصفیه روانه ده، هوایي بریدونه زموږ روان دي او نور عملیات هم موږ کوو په سیمه کې.
د شینوارو قومي مشر عزیز الله شینواري دا هم وویل چې که د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیول شي، دوی به د ولایت له نورو قومي مشرانو سره غونډې جوړې او د ستونزو هوارۍ ته به په خپله تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي په هغه ولایت کې د داعش د ډلې پر وړاندې پر جدي مبارزې تاکید کوي او وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د عملیاتو په نتیجه کې د دې ډلې څه باندې 150 کسان وژل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې په کامدیش کې یو شمېر ښځو ته د انتحاري حملو روزنه ورکول کېږي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش په ګوهردیش کې ځینو ښځو د وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. صفي الله ستانکزی پرې اړه رپورټ چمتو کړی.
په نورستان کې ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې د کامدیش په ګوهردیش کې ښځې انتحاري حملو ته چمتو شوي او غواړي چې د افغان دولت پر ضد په وسلوالو حملو کې برخه واخلي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه شکایت کړی خو مرکزي حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
زه تاییدوم چې داسې زنانې هلته شته چې طالبانو سره یو ځای شوي دي او بېرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسوي. مرکزي حکومت هیڅ امداد نه لري. موږ په خپل خپای ولایتي شورا څو ځله زنګونه وغلي بره کمبیش برګمټال وایګل باید دلته تاسو عملیات وکړي یا تاسو دلته یو بل پلان وسنجوي. جو هڅه چې مرکزي حکومت مرسته ونه کړي دا کمبیش او برګمټان اخرم سقوط کیږي.
خغلی قانوني ویل کته هم اوس دا خځه چې د ګوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کم ده خو کېدای شي که مخنیوي ونه شي یو لوی سرخوګی جوړ کړي. نورستان چې د افغانستان لری پروتو سرحدي ولایتونو څخه ده په ولسوالیو کې لډیرو کلونو راهیسې ناامنی روانه ده چې کامدیش هم د پاکستان چترال ته د نږدې موقعیت په خاطر د وسلوالو مخالفینو مرکز پاتې شوی ده. د نورستان مدني فعالان وایي اکثر دا خځه چې د کامدیش په ګوهردیش کې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي میړونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. خو د نورستان امنیتي چارواکي دا مسأله ردوي چې د مخالفینو په لیکو کې دي ښځې هم فعالیت وکړي او ان انتحاري حملو ته تیاری شي. د نورستان امنیه قمندان محمد اکرام سری د یک شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ښځې انتحاري او وسلوالو حملو ته چمتو شي.
دښمنای سولې ثبات افغانستان
دی وایي د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان هغه څه چې ادعا کوي په همغه اندازه د افغان پوځیانو په وړاندې مقابله نشي کولای. تر اوسه داسې یو کار شاهد نه وم چې په نورستان کې کومه ښځه د انتحاري حمله په تور ونیول شي. ما ته په دې اړه تر اوسه لکه سرچینې یا کشفي برخو څخه څه نه دی ویل شوی او شواهد نشته. خغلی سری وویل چې افغان پوځیانو په دې وروستیو کې په کامدیش کې عملیات وکړل چې پکې لس مخالفین ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول او وسلوال مخالفین دومره هم فعال نه دي چې د افغان پوځ پیاوړتیا تر پوښتنو لاندې راولي. د رپورټونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې د نورستان د اوو ولسوالیو واما، برګمټال، کامدیش، موندول، وایګل، دوآب او نورګرام له ډلې یوازې واما په بشپړه توګه د افغان دولت په کنټرول کې ده خو په نورو ولسوالیو کې ناامنۍ موجوده دي او اوسیدونکي په روانو جګړو کې قربانۍ ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو ته غوښیست چې د سهار لوونه د ماشام تر وو بجو پیلي د افغان په سل شهر 15 صفو باندې خبرونه لري. د افغانستان او هند ترمنځ هم د شیبه د آسیا د جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال په پایلوب یا فاینل لوب هم د شیبه جریان لري. دا چې د لوب جریان څه ډول دی په سفیولا ستانکسي د لوب څارلې د هم د شیبه سره په استودیو کې دی. ستانکسي صاحب، حالت څنګه دی؟ نتیجه د لوب څنګه ده تر دې دمه پرې؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بس په لوب کې خیر خیریت دی. تر اوسه پورې یو ټیم هم ګول نه دی وهلی، یعنی افغانستان او هند دواړو کسام چې 15 شوټونو دواړو وهلي دي د ګولونو په دروازه کې، خو د ګول په سر خو یو لوبغاړی هم په دې نه دی توانېدلی چې بالاخره ګول ترسره کړي. د افغانستان لپاره هم ښه موقعیتونه برابر شو خو له لاسه ورکړل، او د هند لپاره هم په همدغسې څیر. په لومړۍ نیمای کې د هند جی جی په نوم یو لوبغاړي زیړ کارت اخیستی او د افغانستان یو تیز لوبغاړی کنیشکا طاهری زیړ کارت اخیستی دی. دغه لوبه د ترایوندرام په سټیډیوم کې چې په کیرالا ښار کې د یو پی آی اتر پردیش په ایالت کې په هند کې دا لوبه روانه ده، او 50,000 کسان د دې لوبې لپاره نږدې سټیډیوم ته ورغلي. یعنی 50,000 کسي سټیډیوم دی، او په میلیونونه کسان په جنوبي آسیا او په ټوله نړۍ کې دغه لوبه په ټلویزیونونو باندې ګوري.
بلې، یعنی په دغه جام کې، په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان یوازنی سیال چې کېدای سور باندې حساب وسی هغه هند دی. که څه هم افغانان ډېر امتیازونه لري، تقریبا 16 سکولونه لري په دې ټورنمنټ کې. یعنی فکر کوي که چیرې افغانستان وکړی سي چې دا مسابقه ویسي، د دې نه علاوه په نور کم امتیازونه ترلاسه کړي؟
افغانستان دا وروستی ځل دی چې د جنوبي آسیا په لوبو کې به برخه اخلي، ځکه چې د افغانستان ټیم یو ځل په دغه جنوبي آسیا سیالیو کې اتلولي ګټلې ده په 2013 کال کې. له هغې مخکې په 2012 کې دویم شوی، او دا ځل دریم ځل دی چې په فاینل کې له هند سره مخ کیږي. دغه دواړه ځلې چې فائنل افغانستان او هند لوبولی دی نو افغانستان برلاسی و. هغه لومړنی فائنل هم چې افغانستان بایلود هغه هم د نفری د خیانت له وجې چې وجې بالاخره هغه ثابت هم شو. په دوم فائنل کې افغانستان 2-0 په 2010 کې هند ته ماته ورکړه او دا دریم فائنل دی چې بالاخره نتیجې ته به ګورو. دواړه ټیمونه له قوي لوبغاړو برخمن دي او دواړه ټیمونه تقریبا یو شان بازی کوي، یعنی 4-3-3 په سیستم د حمله او دفاع کې 4 او په منځنی خط کې هم 3 نفر او بالاخره په حمله کې هم 3-3 نفر. دواړه یو سیستم کاری، خو د افغانستان سیستم نسبتا هغوی ته په دې باندې پیاوړی دی چې د افغانستان لوبغاړو تر ډیره پورې د توپ په خپل لاس کې درلود، یعنی 55% توپ واک د افغانستان د لوبغاړو په لاس کې په دې لوبه کې.
بل یعنی په دې حساب سره افغانستان ته دا امیدواري سره چې وکړی سي په پاتې وخت کې یو ګول
سل په سلو کې چې افغانستان د همدې لپاره ورغلی د جنوبي اسیا سیالیو ته چې بالاخره دغه لوبې په فائنل سره وګټي او په بل ځل به افغانستان په جنوبي اسیا سیالیو کې برخه نه اخلي او هغه به راسن مرکزی اسیا زون ته ورځي چې هلته به له تاجکستان، ازبکستان، ایران او ځینو نورو قوي ټیمونو سره یو ځای کېږي او د افغانستان فوټبال به هم ورسره پرمختګ وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صفي الله سنګزی او چې د افغانستان او هند ترمنځ د رواني پایلوبې په ارتباط باندې معلومات راکول. باید وایم چې افغانستان له دې مخکې په دغه تورنمنت کې څلورو هیوادونو ته لکه بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا او نیپال ته ماته ورکړې ده او دا یو وروستۍ لوبه ده. اوس هم راځو د راپورونو لړۍ ته. ټاکل شوی ده د حکومت اجرایي رئیس سبا په یوه درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته سفر وکړي. دغه ریاست ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالله به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبه په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
ټاکل شوی د ځوانانو او ګرځندوی او همدارنګه د سوداګرۍ د دوړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې څو توافقنامې لاسلیک سي. اصلي بحث چې په دغه سفر کې مطرح کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو استحکام او پراختیا او همدارنګه له افغانستان سره د ایران د همکارۍ دوام او په سیمه کې له ګډ امنیتي ګواښ سره مبارزه د دغه سفر د بحث اصلي محور او مهم ټکي جوړوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه ټاکل شوی عبدالله د دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. ایران ته د اجرایي رئیس سفر په داسې حال کې کېدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوبي غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هیواد د ثبات لپاره ګټه واخلي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کارپوه رحول الله امین وایي
ایران یکی از مهمترین کشورهای داخلی،
ایران یو له هغو مهمو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په سیاسي او پوځي پروسو کې شامل دی. ایران داخل کې په زیاتو پروسو تسلط لري. که د هر څه د افغان حکومت په کنټرول کې راسي کولای سي په دې پروسو تاثیر واچوي. که چیرې ښه استفاده ورنوسي ګټه ورته تمامېږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې دا سفر او روابط چې جدي ونیول سي کولای سي د افغانستان د ثبات په ګټه تمام سي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا ایکو سازمان غړي دي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وتلې شیعه روحاني او په لسګونه نورو شیعهګانو د ادامولو پر وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ. ریاض ویلي چې دغه کسان یې د تروریزم په جرم اعدام کړي، خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني نه خلک وسلوالې مبارزې ته رابللي وو او نه هم د کودتا نیت درلودی. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې دغه نوی کړکېچ په داسې حال کې رامنځته کېږي چې له دې مخکې هم د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړ پړ وې. نوریاس نوری په دې اړه راپور راکوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د یو وتلې شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي، خو ریاض تهران تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرهچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږڅلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق للثلاث
نن سهار شنبه دي جنوري په دوهم موږ د قضایي امر په اساس د تروریزم په جرم په اعدام محکوم شوی و چې لوښتنو باندې د سزا تطبیق کړه. پر هرې و د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو
صدرت به حق كل منهم.
د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون وویل چې د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړي محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تروریستي قضیې څېړل شوي او په دغو قضیو کې 6122 کسان تورن پېژندل. په تهران کې تنلارو مظاهره چانو بیا تیره شپه د سعودي عربستان پر سفارت یرغل ورول. هلته یې اورونه بل کړل او له بامنه کاغذونه وشیندل. ایرانی چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چان نیولي، خو تنلارو مظاهره چانو نن هم د عربستان سفارت نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 کال کې لنیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعهګان په ټولنه کې په انزوا کې دي، د مظاهره کوونکو اصلي څېره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی، خو دی وایي چې هیڅکله یې هم شخړې نه دي لمسولي. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعهګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهای په هغې اعلامیې کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې نمر هیڅکله هم خلک دې ته نه و لمسولي چې وسلې ترلاسه کړي او نه یې هم کودتا پلان کړې وه. یوازینی شی چې هغه کړی په ښکاره یې د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څېره بربنډه کړه چې دا هېواد د تروریزم ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت تهران په پټه د فرقي شخړو په ملاتړ تورن کړ او زیاته کړه چې د تروریستي اعمالو په دفاع سره ایران هم په سیمه کې د دې جنایتونو یوه برخه ده. له دې مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د دغه روحاني مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي.
د افغانستان او هند ترمنځ د پایلوبې په روانه لوبه کې لومړی نیمایي پای ته رسېدلې ده او نتیجه 0-0 په وړاندې ده. خو اوس یو بل مطلب لرو. د ایران او د عربستان ترمنځ د کړکېچ په تړاو مو راپور واورېدی. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې په اقتصادي او امنیتي برخو خپل اغېز پرېږدي. په افغانستان کې د سیمیزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې دا دواړه هېوادونه په مستقیمه توګه یو د بل پر وړاندې جګړه پیل کړي. زما همکار اسدالله لودین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتلې چې ولې د یو شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باقر النمر د مړینې مسله د منځني ختیځ هغو پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ یو سیاسي رقابت موجود دی. د عراق په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هېوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کې و چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلط سول د 100 کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام زمدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لګه کې اوسیږي او د هغوی په پراس کې دغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوسلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهره وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زندانی کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو او دغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویلي چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي، او دغه راز خامنه‌ای ویلي چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو دی خبر تراتلم چې د سپای پاسداران د شیعه ملا د غزه اخیستلو ګواخ کړی په سیمه کې. نو دا خطرناک حالت همدار چې دوی غواړي، ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه او مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیانو نه دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. نو دا مسله ده چې خطرناک ثابتې دي، ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو او په نورو مسایلو حمله وکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو، البته د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز سرپرست و چې د